أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دسرور كائنات صلى الله عليه وسلم جواند شبوجبشتما بته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، په تیره 15مه پته کې موږ د حدیبیه د صلح هغه حالات بیانول چې دغه صلح په خپله فتح وه. او الله عز وجل فرمایي: انا فتحنا لك فتحا مبینا، بشکه چې موږ تاته فتح او بری درکړی دی، ښکارا او معلومدار فتح. ډیر مفسرین وایي چې دغه فتح په خپله د حدیبیه صلح ده، ځکه دغه بیغمی او قراری چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښ اسوه، مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغ اسوه. او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نسی پر غالبه کېدلی. هیچا د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکه همیشه د اسلام دشمنانو د زور څخه کار اخیستی دی. د اسلام دین په خپل غالب دی، ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرف دی. اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقت او فطرت سره موافق او برابر دی. اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودریږي. خود اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پر لپسې حملې حاجز او دیوال وې. د قریشو دشمنی او بیزای اوازې وې چې خلق او مسلمانانو ته نه پرېښول او مسلمانان یې خلقو ته نه پرېښول. نو کم وخت چې دغه صلح د مسلمانانو او قریشو په مابین کې وسوه، د مسلمانانو او نورو خلقو د مابین څخه پردې او دیوالونه ایسته سوه. دلته نو اسلام پر ټوله جزیرة العرب غالب سو. د پاره د دې چې د اسلام د کامیابۍ د پاره د دغه صلح نتیجه شره معلومه سي، نو به یو څه د حساب عددونه تر نظر لاندې ونیسو. په مکه مکرمه کې 14 کاله و اسلام ته دعوت وسو، مګر د هغو کسانو شمیر چې و اسلام ته داخل سوي وه د 150 نفرو په شاوخوا کې و. دا ټوله په 14 کلو کې چې تقریبا او یا نفر مسلمانان په مکه مکرمه کې وه او اتا نفر په حبشه کې وه. اوس نو بیا د حدیبیه تر صلح پورې، د حدیبیه صلح د هجرت په شپږم کال کې وه، یعنی د دعوت د شروع څخه 9 کاله تیر سوي وه. نو دغه د حدیبیه په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څو نفر راووته؟ 1500 نفر. که څه هم مسلمانانو په مدینه منوره کې یو مستقل دولت جوړ کړی وو او حالت یې هم په ښه ډول سره پر مخ روان وو، مګر بیا هم موږ وینو چې د مسلمانانو شمیر ډیر لږ وو، فقط 1400 نفره، او دا د هجرت شپږم کال وو. نو که موږ وګورو چې د شروع څخه د اسلام د هجرت تر شپږم کال پورې چې د دعوت 9 کاله تیر سوي دي، د هغو کسانو شمیر چې مسلمانان سوي دي 1400 نفره دي. که چیرې بیا ښځې او کوچنیان او ځینې هغه صحرایي اعراب هم پر اضافه کو، نو به 3000 نفره سي. مګر هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مکې مکرمې په فتح کې راوتلي وه څو نفره وه؟ د هغو شمیر 10000 نفره وو. فقط د حدیبیه تر صلح 2 کاله وروسته، چې د دې څخه مقصد داسو چې د حدیبیه تر صلح وروسته په 2 کلو کې د اسلام د پاره داسې کارونه وسوه چې په هغه تیرو سوو 9 کلو کې نه وسوي. نو تاسې ووایاست چې دغه صلح فتح ده که نه ده؟ ټولو غذاو، ټولو سریو، ټولو جنګو د اسلام د نشرولو د پاره دغسې نتیجه نه وه ورکړې، لکه د حدیبیه د صلح نتیجه. نو ځکه الله جل جلاله دغه صلح فتح و بلل. الله عز وجل فرمای انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. بشک چې موږ تاته فتح او بری در کړی دی، فتح او بری شکاره او روشانه د پاره د دې چې الله جل جلاله و تاته ستا پخوانی تیری سوی خطاوی او رستنی خطاوی در و بخشی. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د گناهو څخه پاک او معصوم دی، خو د آیات شریف څخه داسې مقصد اخیستلی سو چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم ټوله د مخنی او رستنی کوتاهی کمی چې د ده علیه الصلاة والسلام د لوړ مقام او لوړ مرتبه په سبب کوتاهی بلل کیږي هغه ټوله ورته معاف دی، او الله جل جلاله بل هیچاته داسې معافی نه ده فرمایلې. ورونو، مثال د ممنوعاتو څخه نه دی، لکه د دنیا پاچهان چې وی و فاتح او کامیابه جنرال ته په خصوصي ډول اعزاز او اکرام ورکوي، همدارنګه الله جل جلاله خپل رسول سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته د دغه فتح سره څلور امتیازات ورکړه. اول دا چې د مخنی او رستنی ټوله کوتاهیه ور معاف کړه. دغه د معافی جمله الله جل جلاله بیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه بل هیچا ته نه ده فرمایلې. په احادیثو کې راغلی دي چې د دغه مبارک آیات تر نزول وروسته به رسول الله صلی الله علیه و سلم په عبادت کې دونه کوشش کاوه چې ټوله شپه به په لمانځه تیرول، تر داسې اندازې چې مبارک پښې به وپړسېدلې او د لیدونکو زړونه به پر سوځل کېده. صحابه کرامو به عرض کړه چې یا رسول الله، ولې دونه تکلیفونه پر ځان تېروې؟ الله جل جلاله خو ستا ټوله پخوانی او رستنی خطاوې در بخښلې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به وفرمایل افلا اکون عبدا شکورا، آیا شکر گزار بنده نسم؟ او دا معلومه خبره ده چې الله جل جلاله دغه زیری خپل هغه بنده ته ورکوي چې هغه د دغه زیری په اوریدلو سره بی بیری او بی پروا نسی، بلکې نور هم د الله جل جلاله څخه بیره زیاته سي. دا چې موږ وویل چې الله جل جلاله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه صلح په مقابل کې څلور شی ورکړه. اول دا چې د مخنۍ او رستنۍ ټوله کوتاهیه ور معاف کړه. دوهم دا چې ويتم نعمته علیک، او د دې دپاره چې الله جل جلاله د بکه او نور شارو په فتح سره خپله مهرباني پر تا پوره کړي. دریم دا چې ويهديک صراطا مستقیما، او الله جل جلاله و تاته سمه او صاف لار وشي. الله جل جلاله به دې همیشه د هدایت او استقامت پر لار قائم لري. څلرم دا چې وينصرک الله نصرا عزیزا، او د دې دپاره چې الله جل جلاله ستا سره کومک وکړي غالبه او قوي کومک. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. دغ الله هغ ذاتي چسكون أو إتمنانية د مؤمنانو پزروك نازلكي د پار د جي چد دوی د إيمان سر إيمان ورزاتكي، يعني سر د جي چد دغ سلح د دوی د طبيعت سخ مخالفه. خود رسول الله صلى الله عليه وسلم په حكم يه عمل وكي، د ضد کوونکو کافران نو سره یې ضد ونه کوي. نو د دغه متابعت په برکت د دوی د ایمان درجه نور هم زیات سوې. دغه مسلمانانو د مخه د جهاد په بیعت سره دا ثابت کړ چې موږ د الله جل جلاله په لار کې د جنگ کولو او ځان قربانولو د پاره حاضر یو، چې دا هم یو قسم ایمان دی. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د جذباتو او احساساتو څخه مخالفه صلح وکړه، دلته بیا د مسلمانانو بل قسم ایمان ښکاره سو چې د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیصلې په مقابل کې د تسلیم او اطاعت غاړه کښېښوده، چې دغه سکون او اطمینان هم د الله جل جلاله د طرفه د دوی په زړو کې واچول سو. بیا هم په سورۃ الفتح کې د دغه صلح په باره کې آیاتونه دوام لري تر څو چې الله عز وجل په لسم نمبر آیات کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم يعني بشک هغه کسان چې ستا سره بیعت کوي هغه د الله جل جلاله سره بیعت کوي د الله جل جلاله لاس د دوی پر لاسو سربیره دی فمن نکس فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما نو پس هر چا چې دغه بیعت مات کی نو بشک چې دی دغه بیعت پر خپل ځان ماتوي یعنی ضرر یې هم د ترسیج او هر هغه څوک چې پر هغه شی وفا وکي چې د هغه عهد او وعده د الله جل جلاله سره کړی ده پس ډیر ژر به الله جل جلاله د هغه وفا لوی اجر او ثواب ورکي چې هغه جنت او د الله جل جلاله دیدار دی او بیا په ورستنی آیات کې الله جل جلاله هغه کسانو ته اشاره کوي کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه عمره کې نه راوتلی کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وتلو د پاره راوغوښتل دوی وبیرېده او د خپلو ځانو سره یې ویل څوک په دغه بد حال کې چې د مسلمانانو او کفارو په مابین کې دغه دښمني پرته ده وزي نو موږ ورسو او ځانونه ورتسلیم کو دوی پر خپلو ځانو وبیرېده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه ووتل الله عز وجل د هغو په باره کې فرمایي سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا جردي چهغ پاتسوي خلق چه ده صحرائي عربو سخجي وطاتب ووائي داش مج ستاسر نولارو مج زمج مالو أو زمج كورنويو مشغول کرو يعني ترشام سوك ندر لوده چه زمج ده مالو أو زمج ده كورنويو پالنوكي نو زموج د پاره د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړه دغه اصلا هغه کسان و چې دوی به په خپل مابین کې سره ویل موږ د هغه خلقو وطن ته ورسو چې هغه دلته مدینې منورې ته راغله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب یې ووژل تاسې ګورئ چې دغه تللي خلق به یو هم ژوندی رانسي ټول به هلته ووژل سي نو الله عز وجل دغه د دوی د زړو پټ حال و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د مخه تر هغه وشکارا کی چې مدینه منورې ته ورسیږي ځکه دغه آیاتونه د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ورسیږي نازل سو په لار کې دا ور معلومه کړه چې تاسو صحیح او سالم مدینه منورې ته ورسیږي نو به دغه خلق قسم قسم عذرونه وایي او بهانه به جوړوي چې دغه ټوله درواغ دي یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم دغه پاتسوي منافقان به په خپلو ژبو هغه څه وایي چې د دوی په زړو کې نست دوی په خپلو زړو کې پوهیږي چې زموږ دغه عذر بالکل غلط دی او دغه د بخښنې غوښتل هم یوه ظاهري ریا ده دوی په زړه کې بخښنه نه غواړي ځکه دوی دغه خپل پاته کېدل نه ګناه بولي او نه عقیده ورته لري قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم دوی ته ووایه څوک دی چې د الله جل جلاله د طرفه څخه به د عذاب په استکولو کې قدرت ولري یعنی څوک دا قدرت لري چې د الله جل جلاله د طرفه دی یو شی ستاسو څخه دفع کړي که الله جل جلاله ستاسو د ضرر او نقصان اراده وفرمایي یا الله جل جلاله ستاسو د نفع او فائدې اراده وفرمایي هیڅوک د ده جل جلاله و ارادې ته تغییر نسی ورکولای یعنی بل هیڅوک نسته چې نفع او ضرر دی د هغه په قدرت کې وي بلکې الله جل جلاله په ټولو هغه کارو چې تاسو کوي ښه خبردار دی او پر اترونکو آیات شریف کې الله عز وجل هغه علت او سبب بیانوي چې دوی په هغه سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه عمره ته نه ووتل او فرمایي بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يعني پرشتیا سره ستاسی د نه تک سبب دغه ندی چې دا تاسی په خله سره بهانه او عذرونه وایست، بلکې تاسی ګمان کاوه چې بیا به هیڅکله رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ملګری مؤمنان و خپل کورو ته صحی سالم راونه ګرځي. او ای منافقانو، دغه د مسلمانانو د تباهی ګمان ستاسی په زړو کې شایسته سوی دی، او ګمان کړی و تاسی بد ګمان او تاسی یو هلاک سوی قوم یاست. بیانو الله جل جلاله د دغه صورت په نور آیاتو کې د خیبر وراتلون کې غزا ته اشاره کوي، هغه غزا چې تر اوسه پورې نه ده پیښه سوې. ورونو، د حدیبیه صلح د مسلمانانو په زړو کې د نوې دورې شروع کېدل و، ځکه د اسلام او مسلمانانو په دښمنۍ کې قریش هغه تر ټولو قوي قوت، هغه ډیر معاند او شدید قوت و. او اوس چې دوی د جنگ د میدان څخه د امن او صلح او میدان ته ووته، نو د مثلث د ازلاع څخه هغه قوي زلعه ماته سوه، یا په بل عبارت د هغه درو قوو څخه هغه قوي قوت مات سو. درې قوتونه څوک وه؟ قریش، غطفان او یهود. غطفان خود در معلوم دي چې په نجد کې بتپرسته قبیلې دي، مگر څرنګه چې په جزیرة العرب کې قریش د بتپرستۍ نمایندگان او رئیسان و، د دوی په ګوښه کېدو سره د نورو بتپرستانو تندي او تیزی پڅه سوه. د پاته بتپرستانو د مسلمانانو سره د دښمنۍ حالت تر ډیرې اندازې کم سو. نو ځکه پس له دغه صلح څخه د غطفان د قبیلو د طرفه کملو او غټه حمله پر مسلمانانو نه لیدل کېږي. که بیا هم دوی یو جنگی اقدامات کړي وي، هغه هم د یهودو په شیطانت او خطایستلو سره سوي دي، مګر یهود پس له هغه څخه چې د مدینې منورې څخه وایستل سول، نو یې خیبر د خپلو دسیسو او خیانتو د پاره زالګۍ وګرځول. د دوی شیطانانو هلته هګۍ اچولې او هلته یې چچان زیږول. د هغه ځای څخه یې د فتنې اورونه بلول. هغه اعراب چې د مدینې منورې پر شاوخوا پراته وه، هغه یې د مسلمانانو پر ضد لمسول، او په خپله یهودو په دې امیدو شپې تېرولې چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان ختم او فیصله کړي، یا لږ تر لږه ډېر تاوان ورورسوي. نو ځکه پس له صلح څخه د حدیبیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اقدام داوو چې د دغه زالګۍ د بین وړلو یا ورکولو دپاره په یوه فیصله کوونکي جنگ لاس پوری کی. مگر دغه مرحله چې پس له صلح څخه د حدیبیه شروع سوه و مسلمانانو ته د اسلامي دعوت د نشرولو او تبلیغولو دپاره مناسب موقع او ښه فرصه برابره کړ، او په دغه وختو کې د مسلمانانو د دعوت او تبلیغ اړخ او نشاط تر جنگی او عسکري حرکتو زیات او ښکاره و. نو ځکه دا به بې ځایه نه وي چې دغه مرحله و دوو حصو ته وویشو. اول د دعوت په لار کې هلې ځلې، د مځکې و پاچهانو او امیرانو ته د دعوت لیکونه، دوهم عسکري نشاط او حرکتونه. خو څرنګه چې زموږ بحث د غزاوو او عسکري حرکتو په باره کې دوام درلودی، نو زه به هم اول د هغه بحث و پوره کولو ته دوام ورکم، که څه هم په حقیقت کې د دعوت موضوع تر عسکري حرکتو د مخه ده. حتی مسلمانانو چې دغه ډېر تکالیف او دردونه زغمل، جنگو او خطرو ته ځانونه اچول، د هغه ټولو څخه مقصد او هدف دا و چې دوی او د دوی دعوت سره پرېښول سي. نو د ترتیب په اساس د دعوت مسأله تر جنگ د مخه ده. د حدیبیه تر صلح وروسته عسکري حرکتونه، د الغابه غزا یا د ذی قرد غزا. دغه غزا په حقیقت کې د بنی فزاره د قبیلې د یوې ټولۍ شړل دي چې یوه چلیکي حمله یې پر مدینه منوره وکړه، او دا هغه یوازنۍ غزا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه تر صلح وروسته او د خیبر تر غزا د مخه کړې ده. امام بخاری رحمه الله وایي دغه غزا تر خیبر درې ورځې د مخه وه، مگر د سیرت او غزا و ځینې علما دغه غزا د حدیبیه تر صلح د مخه بولي. خود امام بخاری رحمه الله قول صحیح دی. د غزا واقع داسی و د کفارو څخه یو نفر چې خزاره ابن عیینه ابن حسن نومیدی او د غطفان د قبیله څخه و، او دا خو درته معلومه ده چې د غطفان قبیله ډیره قوي قبیله وه، او دی د هغو کسانو څخه و چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی و. نو کم وخت چې ده ولیده چې د خندق تر غزا وروسته مسلمانان ضعیف سوي دي، نو یې امید پیدا سو چې یو وار بیا پر مدینه منوره حمله وکړي. او ویل پخپله پر مدینه به حمله نه کوو، بلکې د مدینې منورې پر اطرافو به حمله وکړو. نو غابه چې د مدینې منورې څخه لږ د باندې یوه منطقه ده، او هلته د مدینې منورې د خلقو کښتونه او باغونه وه. څرنګه چې په دغه ځای کې ډېرې درختې موجودې وې، نو یې غابه ورته ویل. غابه یعنی ځنګل. په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بیت المال د شیدو اوښانې هم ساتل کېدې. نو دغه خزاره چې د عیینه ابن حسن زوی و پر دغه غابه حمله وکړه. عیینه ابن حسن زموږ په راتلونکي بحث کې ډېر ذکر کېږي، نو بیا یو څه معرفي کوم. عیینه چې د غطفان مشر او رئیس و، ډېر بې عقل سړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احمق مطاع بللی دی، یعنی هغه بې عقل چې اطاعت یې کېږي او امر یې چلیږي. عیینه د عقل، فکر او تدبیر خاوند نو، مګر بیا هم د غطفان د قبیلو مشر و. هر حکم چې به وکړي د ده قبیلې عملي کاوه. لس زره نفره لشکر یې درلودی. نو خزاره د دغه عیینه زوی پر غابه حمله وکړه. هغه د بیت المال د اوښانو ساتونکی چې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه زوی و، هغه یې شهید کړ. د هغه ښځه او اوښان یې ورسره بوتله او بیرته ولاړ. فقط په دغه لږ شي یې کفایت وکړي. کم باغوانان چې هلته موجود و او دغه حال یې ولیدی، ژر د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه. خو اول نفر چې د مسلمانانو د جنگیالوی څخه په مخه ورغلی، هغه سلمه ابن الاکواع رضی الله تعالی عنه. سلمه ابن الاکواع رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په باره کې فرمایي هو خیر رجالاتنا، یعنی د زموږ د پیاده لشکر هغه تر ټولو ښه او بهترین نفر دی. بل داسې څوک نسته چې د ده په مثل سره دی پر پښو او پیاده جنگ کوي. د در رضی الله تعالی عنه په باره کې ویل کیږي چې تر آس چابک و. کم وخت چې به د آسانو سره د ځغستا مسابقه کول، دی رضی الله تعالی عنه به تر د مخه کېدی. او دغه چابکیه په دغه غزا کې هم معلومه سوه. دا د الله جل جلاله قدرت و چې دغه تیزی او چابکیه پکښې ایښی وه. نو کم وخت چې دغه خبر و سلمه ابن الاکواع رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی، دی پخپله د هغه آس څخه راکښته سو چې دی او یو بل نفر پر سپاره و. او دغه آس د طلحه رضی الله تعالی عنه و نفر ته وویل ته دغه آس و طلحه ته ورسوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه واقعا خبر که. او دی پر یوه غونډۍ ودرېدی، د مدینې منورې پر طرف یې په ډېر لوړ آواز نارې کړه، وا سباحا وا سباحا وا سباحا، چې دا د هغه وخت د خطر ناره وه او د مدینې منورې ډېرو خلقو واورېده. سلمه رضی الله تعالی عنه پیاده او پر پښو په خزاره او د هغه په ملګرو پسې رهي سو. که څه هم دی رضی الله تعالی عنه پیاده و، بیا هم په هغو پسې ور ورسېدی او هغه نفر یې په غوښو ویشتل. په دغه وخت کې هغه سړی هم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او هغه یې په حال خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژغ وکړ چې کومک کومک، او خلق د رسول الله صلی الله علیه و سلام و تربت پراټولېدو شروع سو. رسول الله صلی الله علیه و سلام ډیر ژر د سپرو یو ډله جوړ کړه چې مشر یې سعد ابن زید رضی الله تعالی عنه. ویل تاسې د مخ درځي، موږ به ځانونه آماده کو او درپسې یو. اوس خو حمله د غطفان د طرفه وه، او غطفان ډیره لو او قوي قبیله ده، او مسلمانان د هغو پر طرف ورځي. نو لازمه ده چې پوره تیاری او آمادگی ونیسي. نو د مسلمانانو اوله کوچنۍ ډله پسې ورهي سوه. اوس نو هلته په کوپارو پسې چې اول نفر ور ورسېدی هغه سلمه رضی الله تعالی عنه دی، او بیا دغه د سپرو ډله په پسیده چې مشر سعد ابن زید رضی الله تعالی عنه دی او بیان رسول الله صلی الله علیه و سلام او هغه کسان چې ځانونه آماده کړی و چې ټوله 200 نفر و او د غطفان د لشکر پر طرف و رهیس و. البته دغه د 200 نفر برابر ده یو څه وخت په بر کې ونیوي او بیا حرکت وکړي، خو هلته سلمه رضی الله تعالی عنه لکه د مخه چې مو درته وویل په مشرکانو پسې ورسېدلی و او هغه یې په غوښو ویشتل. هغو چې به مخ ورته راواړوه چې پر ده حمله وکړي، ده رضی الله تعالی عنه به ځینې وزغستل او هغه نسوای پسې رسېدلی. هغه چې به بیرته رهیسي، دی بیا پسې ورورسېږي او بیا یې په غوښو ولي. کفار چې مخ پر راواړوي، دی بیا ځینې زغلي. دغه معامله روانه ده چې هغه رهیسي، دی په پسې وي په غوښو یې ولي، چې هغه بیا مخ پر راواړوي، دی ځینې زغلي. اصلا د سلمه رضی الله تعالی عنه مقصد دا دی چې دوی مشغوله کی او وزندوي، دی غواړي چې هغه نور مسلمانان را ورسیږي او واقعا یې هم وزندول تر څو چې کفار د یوه غره په تنګي ننوتل. سلمه رضی الله تعالی عنه وایي، زه تر دوی لوړ وختلم او پر دوی مې ډبرې راګیلولې، زه دغسې په پسې یم تر څو چې د بیت المال د اوښانو څخه یې یو یو پرېښاوه، بیا هم زه په پسې یم او په غوښو یې ولم تر څو چې تر دیرشو زیاتې چپنې او دیرش نیزې یې وغورځولې. غواړي چې ځانونه سپک کي او هر هغه شی چې بې غورځاوه ما به پر هغه ډبرې کښېښولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ده ملګري پوسي. اوس کفار هم پوسوه چې دا سړی غواړي چې موږ وځنډوي او تر شا لشکر په پسې دی، نو یې څه وکړه؟ خزارا د خپلو درو نفرو ملګرو سره و سلمه رضی الله تعالی عنه ته ورپاته سو چې دی منع کی، او هغه نورو نفرو ته ویل، یاله تاسو خپل تک کوي او مخ پر غطپان درځي. اوس نو دغه څلور نفره سلمه رضی الله تعالی عنه منع کوي او دی مشغوله کوي څو د مسلمانانو د سپرو هغه اوله ډله راورسېده. د مسلمانانو اول نفر اخرم رضی الله تعالی عنه او تر شا ابو قتاده رضی الله تعالی عنه په پسیو، او تر هغه وروسته مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنه. د اخرم رضی الله تعالی عنه څخه تلوار وسو، هغه نورو ملګرو ته ونه کتل، پر دغه څلورو نفرو یې حمله وکړه. څرنګه چې دی یو او هغه څلور، نو اخرم رضی الله تعالی عنه شهید ووژل سو. وروسته ابو قتاده رضی الله تعالی عنه پر هغه کافر حمله وکړه او هغه یې ووژي، چې دغه کافر حبیب ابن عیینه د خزارا ورور. کم وخت چې حبیب ووژل سو، هغه نور درې نفره وتښتېده. په جنگ کې دا عادت و چې چا به څوک ووژي، د هغه مقتول سامان به د هغه قاتل اخیستی او دغه سامان ته سلبه ویل کېده. نو اوس کار د تلوار دی. ابو قتاده رضی الله تعالی عنه دونه وخت نه لري چې د وژل سوي نفر سامان واخلي، نو یې څه وکړه؟ ابو قتاده رضی الله تعالی عنه خپل پټو یا چپنه پر دغه وژل سوي سړی واچول، چې دا د دې علامه ده چې دغه سړی ما وژلی دی، او دی په هغه نورو پسې رهیس. وروسته عکاشه رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې د کفارو په ځینو نفرو پسې ورورسېږي، ځکه هلته دوه نفره وه چې د کفارو تر شا پاته وه، او د پاته کېدو سبب یې دا و چې پلار او زوی دواړه پر یوه اوښ سپاره وه. نو دوه نفره پر یوه اوښ، معلومه خبره ده چې د نورو تر شا پاته کېږي. نو عکاشه رضی الله تعالی عنه و دغه دوه نفرو ته ورورسېدی او د نیزې وار یې پر وکړ. یوه نیزه یې تر دواړو وایسته، نیزه د یوه په شانه نوته او د هغه بل تر نس راووته، دواړه یې په یوه وار ووژل او د اوښه راولوېده. په دغه وخت کې چې د مسلمانانو د سپرو اوله ټولۍ په کفارو پسې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګري یې و هغه ځای ته راورسېده کوم چې هلته حبیب ابن عیینه وژل سوی و. صحابه کرام ولیده چې یو وژل سوی انسان پروت دی او د ابو قتاده کالی پر پروت دی. ځینو مسلمانانو وویل، انا لله و انا الیه راجعون، ابو قتاده ووژل سو، ځکه ښکاره خبره ده وژل سوی انسان او د ابو قتاده لباس. مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، یا داسې نه ده، بلکې دغه نفر د ابو قتاده د طرفه وژل سوی دی، ورسی وی ګوري. بل دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې وویني دا خبره یې وکړه. کم وخت چې سړی یې لسکی رښتیا هم هغه حبیب ابن عیینه کافر و او ابو قتاده رضی الله تعالی عنه وژلی و کفارو دغه تیښتې په حق کې ډېرې هغه اوښانې چې ورسره رهي کړي یې ښولې او مسلمانان په پسې دي تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحابو یې د ذی قرد د اوبو سره واړول. سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله سل نفر را سرکه د دوی بسرونو ور پریکم او هغه پاته اوشانی به هم ځنی راولم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه اوس په غطفان کې شیدې چشي، یعنی ته نسب سره سیدلی هغه اوس په خپل کورو کې دي او دا هم مشکله ده چې د دوی قبیلې ته پسې ورسو، ځکه دغه اووه سوه نفر په تلوار راووتل او د لوی جنگ دپاره آمادګي نه لري چې هغه دې هم د لسو زرو نفرو سره وجنګېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمو په دې قره کې یوه ورځ او یوه شپه تېره کړه او بیا یې امر وکړ چې بیرته درځي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل خیر فرساننا اليوم ابو قتاده و خیر رجالاتنا سلامه، یعنی نن ورځ موږ د سپرو بهتر او ښه نفر ابو قتاده دی او د پیاده و ښه نفر مو سلامه دی. او صلی الله تعالی عنه وای رسول صلی الله علیه و سلم بغنیمتو دوی حصه راکړه، هم یې د پیاده حصه راکړه هم یې د سپاره. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نیمه نور د بیر تک په وخت کې پر خپل اوشه ورسره سپور کړم. هغه د مسلمانانو شزه چې کوپار ورسره به ولیو کم وخت چې شپس و وی کولای سوای چې په پټه د هغه اوشان و طرف ته ورسي کم چې کوپار ورسره به ولیو، چې په هغه اوشانو کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو اوشه هم و. دغه شزه هغه اوشه چوک کړه او پر سپرس و، مګر اوس لار نه دور معلومه چې بیرته مدینه منورې ته ولاړه سي. غواړي چې د کوپارو څخه وتښتي، مګر د غطفان څخه تر مدینه منورې پورې ډېره لار ده او ور معلومه هم نه ده. اوس په حیرت کې ده چې څه وکړي. په آخر کې یې الله جل جلاله ته دعا او زاری وکړې، ویل یا رب ته مې پر سمه لار برابره کړې. اوښه یې ولاړه کړه او هغه رهي سوه. بې له دې څخه چې ښځه یوې او بلې خواته برابره کړي، اوښه یې خپل اختیار او سر ته پرېښول او دا یې هم پر ځان نظر کړه که زه الله جل جلاله مدینې منورې ته ورسولم زه به دغه اوښه د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالوم. اوښه رهي ده څو آخر و مدینې منورې ته د ښځې سره ورسېده. ښځه یې د کفارو د شره څخه خلاصه کړه. ښځې هم پر دغه صحیح سالم رسېدو د الله جل جلاله حمد وایه. شذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تورغله او خپل قصه ورته وکړه او ویل یا رسول الله ما پر ځان نظر اشیو که زه الله جل جلاله خلاص کړم زه به دغه اوشه د الله جل جلاله د رضا د پاره حلالوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل سبحان الله ډیر بد غفات او بدی ورکړه هغه خلاص کړې او ته حلالوي دا وفاده په عوض د دې چې وې نازوې ځکه ته خلاصه کړې ته حلالوې. او بل دا چې دغه اوښه ستا ملک نه دی ته څنګه هغه شی نظر اږدې چې ستا ملک نه وي ته مک نه یې. نو هر هغه شی چې نه وي هغه نظر کښېږدې دا نظر باطل دی. دا هم یوه فقهي مسله وه. د دې غزا څخه دا معلومه سوه چې ځینو عربو تر اوسه پورې دا جرأت او دلاوري درلوده چې پر مسلمانانو حمله وکړي سره د دې چې اوس د مسلمانانو سره قوت او طاقت سته. د خیبر د غزا سبب د هجرت د اووم کال د محرم په میاشت کې د خیبر غزا پیښه سوه. چې څوک پکښې او ډېر زراعت یې درلودی چې د مدینې منورې په شمال کې واقع دی او تقریبا او یا مله د مدینې منورې څخه لرې دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه درو دشمنو ډلو کې چې قریش یهود او غطفان و د هغه تر ټولو قوي او معاند ډلې څخه د حدیبیې د صلح په واسطه فارغه او پوره په امان سو، نو یې دا اراده وکړه چې د هغه پاتو دوو ډلو سره چې یهود او غطفان و خپل حسابونه تصفیه کړي. دا هم د دې دپاره چې په منطقه کې پوره امن او صلح راسي او مسلمانان د هغه پرلپسې خونړیو جګړو څخه د الهي رسالت و تبلیغ ته فارغ سي. څرنګه چې خیبر د دسیسو او مؤامرو ځالګۍ وه، د عسکري حرکتو او د جنګو د راپارولو معدن و، نو دا وړ او مناسب و چې د مسلمانانو نظر اولا و هغه ځای ته ورواوړي. موږ باید دا نکو هیر چې د خیبر یهود هغه کسان دي چې د مسلمانانو پر ضد یې د کفارو ډلې سر راټولې کړې. د خیبر یهود هغه کسان دي چې د بني قریزه یهود یې غدر او خیانت ته تشویق کړه، او د مدینې مرې د منافقینو د غطفان د قبیلو او اعرابو سره د مسلمانانو پر ضد ارتباطات او اتصالات درلوده. پر دې ټولو سربیره دوی په خپله د مسلمانانو د جنگ دپاره ځانونه آماده کول، چې په دغه کارو سره دوی مسلمانان په پرلپسې تکالیفو کې اچولی وه. حتی دوی هغه کسان دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو دپاره یې نقشه جوړه کړې وه، چې د یهودو د دغه کارو په مقابل کې مسلمانان مجبور سوه چې د دغه دسیسه جوړونکو د مشرانو د وژلو داره لکه سلام ابن الحقیق او داسې نورو ډلې ولیږي. مګر د یهودو په مقابل کې د مسلمانانو واجب او لازمي وظیفه تر دغه هم لوه. لازمي وه دې سبب له چې هلته یو بل لوی او قوي شریر او عنادي دشمن د دوی په مخ کې موجود و، چې هغه قریش وه. کم وخت چې مسلمانان د هغه قوي دشمن د مواجهه او مخامخ کېدو څخه فارغ سوه، نو د دغه مجرمینو سره د محاسبې دپاره هوا صافه سوه او د دوی سره د حساب ورځ رانږدې سوه. و خیبر ته وتل، کم وخت چې رسول الله هم د خیبر زاده په لشکر پترولو امر وکړي، نو دا یې هم ورسره اعلان کړه چې الله جل جلاله د خیبر په فتح کولو وعده راسره ده. خیبر فتح کیږي ورونو، معلومه ده چې خیبر زراعتي مځکه وه او ډیر باغونه پکښې وه، خلق یې هم مالداره. مګر رسول الله علیه وسلم دا شرط کښېښاوه، د خیبر د فتح کولو دپاره به فقط هغه نفر راسره ځي چې حدیبیې ته راسره تللي وه. کم څوک چې حدیبیې ته نه وه راسره تللي، هغه نه غواړم او نه به راسره ځي. مګر اعراب او منافقونو چې واورېده چې خیبر فتح کیږي او د خیبر د فتح وعده یقیني وعده ده، ځکه دا هر چا ته معلومه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایي چې الله جل جلاله د خیبر د فتح وعده را سره کړې ده، نو خامخا خیبر فتح کیږي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هر شی په باره کې پیشګویی کړې ده، هغه پر هغه قسم پیش شوی دی او د هغه مخالف اړخ نه دی پیش. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیل خیبر د بل هیڅ ځای په باره کې نه و فرمایلی چې خامخا فتح کیږي. نو دغه نور نفر یعنی اعراب او منافقین هم پوسوه چې دغه وعده حق ده، نو یې د غنیمتو تمع پیدا سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویل، موږ پرېږده چې ستا سره ولاړ سو، موږ غواړو چې د الله جل جلاله په لار کې جهاد وکړو. مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، یا بیل د حدیبیه د نفر څخه بل څوک به نه راسره ځي، خو اعراب او منافقین ډېرې زاری کوي. وایي، یا رسول الله، موږ په کارو مشغوله وو، موږ کورني مشکلات درلوده، ځینې کارونه او عذرونه راته پیش وه چې حدیبیه ته نه ولاړو، خو اوس د وتلو اجازه راته وکړه. موږ د الله جل جلاله په لار کې شهادت غواړو، موږ د جهاد د اجر او ثواب څخه مه محرومه کوه. کم وخت چې دغو خلقو ډېرې زاری وکړې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، د حدیبیه تر نفرو زیات که څوک غواړي چې زما سره خیبر ته ولاړ سي، ولاړ دې سي، مګر هغو نفرو لره په غنیمتو کې حصه نسته. کم څوک چې د جهاد اجر او ثونه غواړي، شهادت غواړي، را سره ولاړ دې سي، هو په غنیمتو کې حصه نه لري. نو هیڅوک نور سره ووتی، هغه د شهادت ارزو یې څه، هغه د جهاسو خبرې وې. د منافقینو او ضعیف الایمان خلقو دغه حال هم الله جل جلاله په قرآن کریم کې تر دغه پیښې د مخه ښکاره کړی وو، کم چې د سورت الفتح په 15 نمبر آیات او نور آیاتو کې فرمایي، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. يعني كم وقت شرطر كنيمتون واخلي جردة شهاغ دا حديبية سخفات سوي خلق وتاسي تووي موج پريجدي چستاسي سرولارسو دوی اراده لري چې د الله جل جلاله حکم بدل کړي. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. ودوی توه هیڅ کله به تاسې زموږ متابعت او ملګرتیا ونه کړي. همدارنګه الله جل جلاله لا پخوا فرمایلی وه، یعنی ستاسې د دغه غوښتنې په باره کې پخوا لا ماته الله جل جلاله هدایت کړی وو چې تاسې په دې سفر کې هیڅ کله نسی تلای. کولار سي نو د دې معنا داس و الله جل جلاله په تغیر لی، حال دا چې د الله جل جلاله په احکامو کې هیڅ کله تغیر او تبدیل نرازی. فسيقولون بل تحسدوننا، نو بیا به دوی درته وایي چې تاسې زموږ سره حسد او عناد کوي. یعنی دا د الله جل جلاله امر نه دی چې موږ به نه ځو، بلکې تاسې نه غواړئ چې موږ ته ګټه او فایده ورسیږي. تاسې غواړئ چې د غنیمت مالونه یوازې تاسې ته پاتې سي. بل کانو لا يفقهون الا قليلا، داسې نه ده لکه دوی چې وایي، بلکې دوی په اسلام او د اسلام په دین نه پوهیږي مگر ډیر لږ. دا ناپوهان په دې نه پوهیږي چې د مسلمانانو د زهد او تقوا مرتبه دونه لوړه ده چې دوی و دنیاوي ګټو ته هیڅ نه ګوري. نو کله چې په دوی کې د مال او دنیا حرص نه وي موجود، نو پر تاسې به ولي او د چشي په سبب حسد کوي؟ الله جل جلاله نور هم پسې فرمایي، قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلوا ان يؤتكم الله اجرا حسنا. يعني اي محمد صلى الله عليه وسلم هغه پات سو خلقته چې د اعراب څخه دی وای، ژر د چې تاسې به د یو قوي قوم و جنگ ته راوبلل سي چې یا به تاسې د هغو سره جنگ کوي یا به هغه قوم مسلمانیږي. نو که تاسې په هغه وخت کې د دغه بلون کې امر ومني او په جهاد کې مو ملګرتیا ورسره وکړه، نو به الله جل جلاله تاسې ته ښه اجر او ثواب درکړي. یعنی اوس خود دغه د خیبر غزا ته نسی تلای، خو بیا په وروسته کې نور ډیر جنگونه راتلونکي دي او د ډیرو سختو جنگي قومو سره د مسلمانانو جنگونه پیښیږي، او دا جنگونه به تر هغو دوام لري چې تر څو دغه قومونه د اسلام په دین مشرفه سي یا د جزیه په ورکولو د اسلام تابع سي. نو که تاسې په رښتیا سره د جهاد محبت لري، نو هلته جهاد وکړي، خپله توره او مړانه ښکاره کړي چې الله جل جلاله به ډیر اجر او ثواب درکړي. ورونو، د دغه جنگي قومو څخه ډیر قومونه مراد او مقصد دي چې د هغو په جمله کې مفسرینو د دغه قومو په تفسیر کې د بنو حنیفه قبیله چې د مسیلمة الكذاب قوم دي، هوازن یا ثقیف چې د حنین په غزا کې مقابله ورسره وسوه، هغه مرتدان چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې سخت جنگونه ورسره وسوه، یا د فارس، روم، خراسان، پښتونخوا او نو قومو او قبیلو وختو جنگونه ورسره سوي دي ذکر کړي دي. خاصتا په کابل کې ډیر سخت جنگونه وسوه چې تر ډیر پوري اوږده سوه. تانه څوره مغلوبه سوي بیا به یاغیان سوه. د اصحاب کرامو لوی جنگي قهرمانان لکه حضرت تمیم او جبیر رضی الله تعالی عنهما هلته شهیدان سوه، او د حضرت عثمان ذنورین رضی الله تعالی عنه په خلافت کې ټول افغانستان د اسلام په مبارک رڼا منور سو. و ان تتولوا کما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا الیما، او کپراتلونکو جنگو کې هم پاتس واست نو لاړاست لکه د مخه چې په حدیبیه کې پاتس واست، نو الله جل جلاله به وتاسې ته ډیر دردناک عذاب درکړي. او بیا الله جل جلاله ومؤمنانو ته خطاب کوي او ورته فرمایي، وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه. الله جل جلاله ستاسي سره د ډیرو غنیمتو وعده کړی ده چې تاسې به واخلي، او جری در کړه دغه غنیمتونه چې دغه اوس په خیبر کې اخلي. تر دې وروسته به ډیر نور غنیمتونه واخلي چې د هغو د جملې څخه یو هم دغه اوسنی د خیبر غنیمت دی چې تاسو بیا واخلي. وکف ایدی الناس عنکم، او الله جل جلاله بند یا منع کړه لاسونه د خلقو ستاسو څخه. د ناس څخه دلته ډیر خلق او قومونه مقصد دي. اول د قریش لاسونه د مسلمانانو څخه د هغه صلح په واسطه بند سو، بل په خیبر کې د یهودو د طرفه مسلمانانو ته کم خضرر او تاوان و نه رس. اول د مسلمانانو په نه موجودیت کې د هغو کورو او کورنوی ته چا د تجاوز او ضرر لاس و نه غزاوه. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، او چې دغه کار د الله جل جلاله د قدرت نقشه او علامات د مؤمنانو د پاره، یعنی مسلمانان دی وپوهیږي چې الله جل جلاله څونه قادر دی او د مسلمانانو درجه په الهي دربار کې څونه ده، او رستنی ټول الهي وعده هم دارنګ پوره کیدونکې دي، او الله جل جلاله وتاسته سملار درشي چې هغه په هر کار کې پر الله جل جلاله لطفا پتا واړو. او رستنی ټول الهی وعده هم دارنګ پوره کیدونکې دي، او الله جل جلاله وتاسه ته سمه لار درښیي چې هغه په هر کار کې پر الله جل جلاله توکل دی. و اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها، او یو بل غنیمت او برای همسته چې اوس تاسو پر هغه قادر نه یاست مگر په ورسته کې به په لاس درسي. په تحقیق الله جل جلاله علمی احاطه کړې ده پر هغه غنیمتو. ځینې مفسرین دغه غنیمت چې مسلمانان اوس پر هغه نه دي قادر د مکې مکرمې فتح بولي، او څوک وایي د اخرا څخه مقصد د طائف فتح ده. نو الله عز وجل و مسلمانانو ته د خیبر تر فتح د مخه دغه زیری ورکړه چې اول یې د خیبر د فتح زیری و، او بیا مکرمه فتحه وخت کې پلس نه درغله. تر دې وروسته بیا فتحه کوي چې الله جل جلاله د هغې د فتحه کولو وعده ورسره وکړه. الله جل جلاله یو په بل پسې زیری ورکوي، بیا یې د حنین زیری ورکوي، او دا خبر هم ورکوي چې یو کلی یا جنگ یا غنیمت سته چې اوس پر هغه نسی کامیابه کېدلی چې هغه پس له حنین څخه طائف دی. په دغه مبارکو آیاتو کې و هغه ټولو واقعاتو ته اشاره ده کم چې تر دې وروسته پیښیږي. نور هم د سورة الفتح آیاتونه په دغه باره کې دوام لري تر څو چې الله جل جلاله فرمایي چې ولی مسلمانانو ته دغه د حدیبیه په وخت کې مکه مکرمه په جنگ سره نسوه فتحه، یا یې په جنگ سره نکړه فتحه. الله عز وجل فرمایي هم الذین کفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، يعني قريش هغه کسان دي چې کافران سوي دي، او تاسو د مسجد الحرام څخه منع کړاست، او منع کړئ تاسو قرباني هدي په داسې حال کې چې بندي کړه سوي وي د دې څخه چې خپل د حلالې دو وظایته ورسیږ. نو د کافرانو دغه کارونه خو ډیر بد کارونه و، بایا جنگ ورسره سوی وای، او مسلمانان په زور مکه مکرمه ته داخل سوی وای. مگر هلته یو بل علت موجود و چې د هغه په سبب الله جل جلاله و مسلمانانو ته د جنگ اجازه ورنکړه. هغه سبب الله جل جلاله بیانوي او فی لولا رجال مؤمنون ومؤمن لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم بغم ليد الله رحمته من يشاء، يعني كثير د مکه مکرمه په کوپارو کې څو نر مؤمنان او څو ښځې مؤمنان پټ نه وای چې تاسو د هغو په ایمان نه وست خبر، یعنی هلته په مکه مکرمه کې ځینې داسې نر مسلمانان او مسلمانې ښځې موجود وه چې تاسې د هغو په اسلام نه واست خبر، نو که تاسې جنګ کړی وای دا خطر موجود و چې تاسې هغه مسلمان نفر هم په ناپوهي او په بېخبرتیا کې وژلی وای، او بیا به تاسې ته د هغو د وژلو په سبب ضرر او غم در رسېدلی وای. بل دا چې هلته داسې کسان هم موجود و چې د هغو مسلمانېده مقدر وه او هغه هم په دغه جنگ کې وژل کېده او د لاسه وته، نو ځکه الله جل جلاله جنگ معطل کړي او د جهاد حکم یې نه کوي در، او د صلح په دغه دوو کلو کې څونه خلق چې مسلمانېده مسلمانان سو، او چا چې هجرت کاوه هغو هجرت وکړي. بیا نو د مکې مکرمې د فتح د پاره د جنگ اجازه وسوه چې د آیات شریف د دغه حصې ليدخل الله في رحمته من يشاء ترجمه هم ده چې الله جل جلاله رحمت هر هغه اراده یې ورمایي داخل کی، هغه چې مسلمانې ده مسلمانان سو، هغه چې هجرت یې کاوه هجرت یې وکړي. مقصد دا چې کفار او قریش د دغه عمل په سبب چې تاسې د مکې مکرمې د داخلېدو او عمره کولو څخه منع کړل لاست او هدیې نه پرېښولې چې پر هغه خپل ځای حلال سي، د دغه وړ او لایق و چې جنګ ورسره وسي او مکه مکرمه هم دغه اوس فتح کړه سي. مګر څرنګه چې هلته داسې مسلمانان او مسلمانې ښځې موجود دي چې تاسې په اسلام نه یاست خبر او هغه په دغه جنگ کې وژل کیږي، نو الله جل جلاله د جنگ اجازه و نه فرمایل. او بل هلته نور داسې خلق هم موجود و چې اسلام یې په نصیب و، نو د مکې مکرمې فتح دوه کاله د دې دپاره وځنډول سوه چې کم چا چې هجرت کاوه هجرت یې وکړي، او هغه څوک چې اسلام یې په نصیب کې و هغه هم په دغه موده کې مسلمان سو، او بیا نو په مکه مکرمه کې جنګ وسو او فتح سوه. او بیا الله جل جلاله فرمایي لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني كثير دغه مسلمانان د کفارو څخه جلاسوي وای، نو خامخاب مود اهل مکه هغه کسان په ډیر دردناک عذاب سره په عذاب کړي وای چې کافران سوي دي. یعنی کثير په مکه مکرمه کې مسلمانان او کافران سره جلا وای او تاسې پیژندلای د کفارو سره ګډ وډ نه وای پراته، نو تاسې به لیدلی وای چې موږ کافرانو ته د مسلمانانو په لاس څونه خوژوونکې جزا ورکول. او بیا الله جل جلاله فرمایي اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، یعنی کم وخت چې هغو کسانو چې کافران سوي وه په خپلو زړو کې ضد او تعصب ګرځولی وو، داسې ضد او تعصب چې د جاهلیت ناپوهي وه، نو الله جل جلاله پر خپل رسول او مؤمنانو سکون اطمینان او ارامتیا نازل کړه. ورونو تاسې ته خو د کفارو ضد او تعصب بیان سوه چې ویل سږ کال به عمره نه کوي، که د مکې مکرمې څخه یو مسلمان مدینې منورې ته هجرت در وکړي هغه به بیرته په لاس راکوي، پر کال چې عمرې ته راسئ په مکه مکرمه کې به تر درو ورځو زیات وخت نه تېروئ، او د ځان سره به اسلحه هم نه راوړئ. په صلحنامه کې به بسم الله الرحمن الرحیم نه لیکئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ځای به یوازې محمد ابن عبدالله لیکئ، چې دا ټوله ضد تعصب او ناپوهي وه. مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټوله خبرې په سړه سینه ومنلې، او صحابه کرام که څه هم په دغه صلح ناخوښه وه خو بیا یې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي، او په دغه فیصله یې زړونه مطمئن سوه. نور هم الله جل جلاله فرمایي والزمهم کلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما، او ټینګه او لازمه کړه مسلمانانو لره د تقوا کلمه د ادب خبرې، او دوی د تقوا وړ او لائق و او د تقوا د کلمې اهل و، او الله جل جلاله پر هر شي ښه عالم دی. کم وخت چې د حدیبیه صلح پای ته ورسېده حالات آرام سوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل احرام څخه ځان حلال کی، لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل. عمر رضی الله تعالی عنه ورغلی او ویل یا رسول الله، تا په هغه خوب چې تا لیدلی و زموږ سره وعده نه وکړې چې مکه مکرمه ته به داخلیږو، طواف به پر کوو، سرونه بخرو یا کوچنی کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا عمر، ما وعده وکړه دغه عمره په دغه کال کې پیښیږي. هو دا صحیح ده چې ما ویل مکه مکرمه ته به داخلیږو او عمره به کوو، مسلمانان به سرونه خروي یا کوچنی کوي، مګر دا مې نه و درته ویلي چې دغه عمره به سش کال پیښیږي. ورونو، حقیقتا هم د رسول الله علیه وسلم خوب هغه قم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و پیش او واقع سو. مسلمانانو عمره وکړه مګر د بیې تلحې یو کال وروسته، چې دغه عمرې ته عمرة القضاء ویل کیږي، ځکه د هغه تیرې عمرې چې نسوه ادا قضا یې راوړه. نو الله جل جلاله دغه د عمرې د خوب په باره کې فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. يعني خامخا الله جل جلاله بحق او رشتاسر خبل رسول تدد خوب شو وليدي چتاسي بخامخا مسجد الحرام تا بأمن او اما داخل سي ان شاء الله. پداس حال کې چې څوک بخپل سرونه خروي کوښنی کوي او تاسو به د هیڅ څخه نه بیریږي. ورونو، کچیر مسلمانانو په دغه کال د حریه څخه عمره کړی وای، نو په بیره او تشویش کې به وای. په عمرة القضاء کې هیڅ بیره او تشویش نه و، په پوره امان سره مکه مکرمه ته داخل سو او عمره یې ادا کړه. او بیا الله جل جلاله فرمایي فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نو الله جل جلاله لره د دغه صلح فائدې هغه چې تاسو نه په پوهیدل اس معلوم دي، نو یا د مخطر داخلي دو و مکه مکرمه ته یو فتحه او بری نږدې وګرځول. ځینې ترين فتحا قريب مقصد خیبر بولی، یعنی د متر داخلي دو د مخه بل نږدې فتحه درکړه چې خیبر دی. او څوک بیا وایي چې د فتح قریبا څخه مقصد د مکه مکرمه فتح ده چې تر عمرة القضاء یو کال وروسته فتح سوه. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او قریشو په مابین کې د صلح مده لس کاله وه، مګر الله جل جلاله دغه فتح را نږدې کړه او د حدیبیې تر صلح دوه کاله وروسته مکه مکرمه فتح سوه. نو ځکه الله جل جلاله فتحا قریبا وفرمایل. ورونو، د سورة الفتح تقریبا ټول آیاتونه د حدیبیه د صلح په واقعاتو پورې تعلق لري. نو کم وخت چې د حدیبیه په صلح پوسو او د هغې په واقعاتو خبر سو او بیا په هغه واقعاتو خبر سو چې تر دغه صلح وروسته پیښ شوي دي، چې د خیبر فتح ده، عمرة القضاء ده، او بیا د مکې مکرمه فتح ده، او بیا حنین او طائف دي، نو د سورة الفتح په مقصد او معنا هم پوهیدلای سو، ځکه چې دغه ټولو واقعاتو ته په سورة الفتح کې اشاره موجود دي. او د سورة الفتح آیاتونه د حدیبیه د صلح په وخت کې نازل سو، چې پر هغه واقعاتو چې پیښ شوي یا تر دې وروسته پیښیږي الهي تفسیره ده. ورونو، معافی غواړم، ما د خیبر د غزا کیسه بیانول او د هغې قصې تر څنګ مې د سورة الفتح ځینې آیاتونه د ترجمې سره تلاوت کړه، چې په دې کار کې دوه مهمې فائدې پرتې وې. یو دا چې دا راته معلومه سي چې د سیرة النبي صلی الله علیه وسلم معلومات د قرآن مجید د معنا د پوهیدلو سره څونه تعلق او ارتباط لري. که موږ د سیرة النبي صلی الله علیه وسلم معلومات ونه لرو، یوازې دا نه چې د سورة الفتح په معنا نه پوهیږو، بلکې د قرآن مجید په ډیرو آیاتو نسو پوهیدلی. دوهم دا چې دا به ډیر ښه او په زړه پورې کار وي چې د سیرة النبي صلی الله علیه وسلم تر څنګ د قرآن مجید د ځینو آیاتو په ترجمه هم هغه کسان چې دا یو ده چې پرله پسې قصې واوري، خو بالمقابل داسې د علم طلبونکي هم سته چې دا یې خوښه ده چې د سیرة النبي صلی الله علیه وسلم د اورېدلو او مطالعه کولو څخه اعظمي او هر اړخیزه فایده واخلي. نو ما د خپل بحث په جریان کې ټوله اطراف په نظر کې نیولې دي. اوس به بیرته خپلې قصې ته راسم. موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دی صلی الله علیه وسلم د خیبر د فتح کولو اراده لري. د خیبر د فتح کولو د پاره یو سبب داو لکه څنګه چې موږ ولید چې رسول الله له هم دکتر غزسته هغه قبیلو جزا ورکول چې د خندق په جنگ کې ګډون او اشتراک کړی وو، او د دغه مقصد د پاره چې هر څه سریه لیږل سوی وي یا غزاوی پیش سوی وي هغه مو د مخه درته بیان کړي. مگر هغه کسان چې دغه ډلې سره یو ځای کړی وي او په دغه موضوع کې د کفارو رهبران او مشران وو او د دغه خیانت رئیسان وو، هغه څوک وو؟ هغه د بنی نظیر یهود وو، کم چې د مدینې منورې څخه وشړل سوه او په خیبر کې سره یو ځای سوه. چې اوس نو خیبر د کفارو د مشورو مرکز وګرځېدی او د دغه سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر اراده وه. په دغه وخت کې د خیبر عمومي رئیسان او مشران دغه کسان وه: کنانه ابن ابي الحقیق او روري ربيع ابن ابي الحقيق او د بني نظير سردار سلام ابن مشكم. خاصه کنانه ابن ابي الحقيق د خیبر پاچا بلل کدی. د خیبر اوسیدون کی ټول يهود وه، هلته او بنوه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر و طرف ته رهیسو، فقط هغه د حدیبیه مسلمانان ورسره ملګری دي چې یو زر څلور سوه نفره دي، بېله پنځو نفرو څخه چې هغه هم ډېر شدید مریضان وه، او پر دوی د دغه پاتې کېدو په سبب کمه ملامتي نسته. ځکه الله جل جلاله سورة الفتح په اولس آیات کې فرمایي: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يست پرلاند گود او مريض هیڅ گناه او تکلیف نسته، ځکه جهاد پر دغه معذور خلقو ندی فرض. نو دغه کسان چې د مریضی په سبب پاتسوه پر دوی ملامتیا نسته، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیل د حدیبیه د خلقو څخه و بل چاته د وتلو اجازه و نکړه، او کبیا چیرې نور نفر ورسره ولاړ سي و هغو ته په غنیمتو کې حصه نه ورکول کیږي. نو د خیبر په فتح کې د اعراب څخه چا اشتراک نه دی کړی. د هجرت د اووم کال د محرم په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر و طرف ته د حرکت اراده وکړه. د خیبر یهود چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حرکت خبر سو، د خیبر یهود ولی او څنګه د رسول الله صلی الله علیه و سلم په اراده خبر سو؟ ځکه تر اوسه په مدینه منوره کې ځین یهود پاته و. تاسو ته معلومه ده کم وخت چې د مسلمانانو او بنی قینقاع د یهود تر مابین هغه د شذی او قتل مشکل پیښ سو، او بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه یهود و عبد الله ابن ابی منافق ته ورپریشول. نو د بنی قینقاع ټول یهود د مدینه منوره څخه نه ووته، بلکه یو سنه پر یې پاتسوه. هو د بنی نظیر یهود ټول وشړل سوه، او د بنی قزه یهود ټول حلال کړل سوه، مگر بنی قینقاع وژل سوه نه وشړل سوه. خو د دوی ډیرو نفرو په خپله دا نکړه خوښه چې په مدینه منوره کې پاته سي. نو هغه چې تله هغه ولاړه، مگر ځینې نفر یې بیا هم په مدینه منوره کې پاته وه، او بې له دوی څخه ځینې نور انفرادي یهود هم په مدینه منوره کې موجود وه. نو هغه یهود چې په مدینه منوره کې په دې چاندې د خپل یهودو حمله وکړي، په یو څو کاره وکړه. یو یې د مسلمانانو د زنډولو اراده وکړه، غواړي چې مسلمانان وزنډوي. بل یې دا اوازې اچولې چې خیبر نه فتح کیږي او ټول مسلمانان به د خیبر د یهودو د طرفه حلال کړي سي، غواړي چې په دغه اوازو مسلمانان وبیروي. بل دا چې د دوی هر څونه په واسه پوره سي غونه مسلمانان د دې جنگ څخه پاته کی. نو یې څه وکړه؟ د ځینو یهودو پر ځینو مسلمانانو پورونه باندې وه، ځکه اصلا یهودان او مالداره وه. نو یې پر پورو مسلمانو دا شرط کړه چې د مخه تر دې چې خیبر ته ووځي زموږ پورونه به راکوي، او تر څو چې زموږ پور رانه کوي خیبر ته به نه ځي. په دغه بهانه یې مسلمانان زنډول یا پاته کول. د دغه جملې څخه یو ابو ورته مسلمانانو پر یو نفر چې عبدالله نومېدی پور باندې و، هغه هم فقط 15 درهمه. یهودی و مسلمان ته وایي ته به تر هغو نه وځې څو دغه زما 15 درهمه رانه کې. مسلمان ورته وایي ته لږ صبر وکړه چې زه خیبر ته ولاړ سم او خیبر فتح کړو، غنیمتونه راوړو، بیا به ستا پور درکم. یهودی چې نور هم زور ورکوي ویل تاسې خیبر فتح کوئ؟ والله تاسې ټول په خیبر کې حلالیږي وژل کېږي، او بیا زه زما پور د چا څخه واخلم؟ زما د مخه لاړ سې راکوي. مسلمان وګرځېدی چې یو څوک کومک ورسره وکړي او دغه 15 درهمه ورکړي، خو داسې څوک یې نه کوي پیدا چې دغه 15 درهمه ورکړي. او یهودی ورته ټینګ دی چې زما پور به راکوي. نو عبدالله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي چې یا رسول الله، تر څو چې د دغه یهودی 15 درهمه ور نکم د وتلو اجازه نه راکوي، او په دې مې هم بیروي چې په خیبر کې 10,000 جنګیالي نفرسته او تاسې به د هغه ځای څخه ژوندي رانسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پور یې ورکړه. نو عبدالله هم لاړې خپل کالیې خرڅ کړه او د یهودي پور یې ورکړه. او بیا دغه عبدالله ته د خیبر د غنیمتو په جمله کې یوه ښځه هم ور ورسېده چې د دغه ابو شحم یهودي د اقرباو څخه وه. نو عبدالله پس له خیبر څخه و ابو شحم ته ورغلی او ویل دغه ستا قریبه ده او زما سره مینځه ده، نه رانیسه؟ هغه ویل هو رانیسم یې. نو یې د هغه پور څو چند مبلغ و عبدالله ته ورکړی او هغه خپله قریبه یې رانیول. مقصد یهودو کش کاوه انان په هره طریقه سره چې وي معتله کي او په زړو یې هم بیره ورننه باسي. نو کم وخت چې مسلمانانو د تګ دپاره ځانونه تیارول، د مدینې منورې یهودو نیت وکړي چې د خیبر یهود خبر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تاسې حمله کوي، تاسې هم د جنگ دپاره تیار سي. نو یو اعرابي یعنی صحرایي عرب چې د بنی اشجاع څخه وو و خیبر ته ولېږي چې یهود په دغه حمله خبر کړي. دغه رنګه عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین هم د خپلو ملګرو څخه یو نفر و خیبر ته ولېږي چې یهود خبر کړي چې محمد صلی الله علیه وسلم ستاسي و طرف ته در رهیسو، ویش او بیداره اوسي او مدنی بیرېږي، ځکه ستاسي عدد او اسلحه ډیر دي او د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري لږ او پاشلي کسان دي او اسلحه هم ډیره لږ ورسره ده. سبحان الله، دغه سړی مسلمان دی او نوم یې هم عبدالله دی، یهودو ته د مسلمانانو جاسوسی کوي. خدا کارونه عجب نه دي. نن ورځ هم د دغه ابی د زوی پر قسم مسلمانان سته چې و هغه یهودو او نصاراو ته د یو څو ډالرو په مقابل کې د مسلمانانو جاسوسی کوي او د الله جل جلاله سخت عذابونه یې هیر کړي دي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم د معلوماتو دپاره شاوخوا نفر لیږل. هغو نفرو وکولای سوای چې هغه د یهودو لیږل سوی نفر ونیسي، مگر د عبدالله ابن ابی لیږل سوی نفر ځینې ولاړي او یو خبر و چې مسلمانان ستاسو د حملې دپاره ځانونه تیاروي. په پخوا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت و چې د یوه ځای د حملې اراده په ظاهره به د بل یاداوه. مثلا قریشو د حملې اراده وه پر بل طرف به رهیس و او بیا به پر قریشو راوګرځېدی، چې و دې ته په عربي کې توریه ویل کېږي، چې په جنګو کې دا کار جائز او روا دی. مګر د خیبر په باره کې یې هېڅ توریه ونه کړه، تر وتلو د مخه یې په صراحت سره ویل چې موږ خیبر ته ځو او الله جل جلاله د هغه د فتح کېدو وعده راسره کړې ده. د دې غذا حال لط او ښکاره و، ځکه دلته د الله جل جلاله وعده وه چې خیبر به فتح کوي. نو خود توریه ته هېڅ ضرورت نه و، او هلته چې یهودو ته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی هغو هم د جنگ دپاره پوره آمادګي او تیاری ونیول. مګر دا نه ور معلومه چې مسلمانان کله راځي او څه وخت رارسېږي. نو خپلې قلاوې یې ټینګې کړې، د خوړو او اوبو ذخیرې ونیولې، ښځې او کوچنیان یې په هغه محفوظه او ښه قلا کې سره یو ځای کړه، او په قلاوو کې شاوخوا جنګي نفر سره تقسیم او ځای پر ځای کړه. یهودو خپل ځانونه او کارونه ښه پر ترتیب برابر او منظم کړه. ځکه چې د مسلمانانو تر راتک د مخه خبر ورته راغلی. خو پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د طرفه مطمئن و او د دوی په ترتیباتو یې پروا نه کېده، ځکه چې د الله جل جلاله د طرفه د فتح وعده واضحه او ښکاره وه. دا داسې جنگ و چې تر پیښېدو د مخه یې نتیجه معلومه وه، نو د مسلمانانو پوره اطمینان و چې خیبر فتح کیږي. د الله جل جلاله په وعده مطمئن و. هلته په خیبر کې د یهودو مشران سره راټول سوه، مشوره کوي چې د دغه راتلونکي خطر په مقابل کې باید څه وکړي. دوی سره یو ځای دي او هر یو خپل نظر بیانوي، خو د دوی په نظریو کې اختلاف و. څوک وایي دننه په قلاوو کې پاته کیږو او قلاوي به وتړو، څوک وایي یا لشکر به مدو قلاوو به جنگ ورسره وکړو. سلام ابن مشکم وویل ښه خبره دا ده چې د باندې وروزو، ځکه پر هر قوم چې دننه د دوی په کورو کې حمله وسي ذلیله کیږي او خواریږي. څرنګه چې اوس موږ تیار او منظم یو، باید مخته وروزو او د مدینې منورې پر طرف وررهیسو او هلته جنګ ورسره وکړو. که چیرې موږ ووژل سو، بیا هم خیبر په قلاو کې دی، مالونه او اولادونه مو په خیر دي، او که موږ پر کامیاب سو غنیمتونه به ځینې راوړو. مګر دا چې موږ دلې ورته ناست یو او د دوی د راتګ انتظار کوو، دا زموږ د پاره ذلت دی. خو د سلام ابن مشکم خبره ځکه څخه ده، سلام ابن مشکم ورته وویل تاسې چې زما خبره نه منئ، نو معلومه خبره ده چې نه عزم لري نه غیرت، ځکه هجوم د دفاع د پاره واقعي لار ده. موږ باید د دوی د هجوم انتظار و نکو، بلکې موږ باید حمله پر وکو. مگر بیا هم د ده خبره چا و نه منل. شه دا خو یهود سوه. هلته د مسلمانان خیبر ته شروع یه څلور سوره ټول لاره دي، پیاده نفر پکښې نسته. اوس د مسلمانانو حالت هم ښه کیږي. د مسلمانانو په دې لشکر کې 200 نفر د آسانو سپاره وه، چې دا اول وار دی چې په مسلمانانو کې د سپرو عدد و 200 نفرو ته رسیږي. د خیبر و یهودو ته چې د مسلمانانو د آمادګۍ او تیاری خبر ورسېدی، سره د دې چې د خیبر یهود 10,000 نفره وه، مگر بیا یې هم زړونه د بیرې ډک سو. نو یې د خپلو مشرانو څخه یوه ډله ولېږل چې د اعرابو او نورو قبیلو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په مقابل کې کومک وغواړي. د یهودو دغه ډله د کنانه په مشرۍ چې د یهودو پاچا بلل کېدی رئیس وه. اول د بنی مره و قبیلې ته ورغله چې مشر یې حارث ابن عوف المری و، او دا هغه قبیله ده چې په خندق کې یې هم ګډون کړی و. خو اوس یهود ورغله چې حارث ابن عوف د دوی سره د خیبر په دفاع کې حصه واخلي او پر مسلمانانو حمله وکړي. مگر حارث و ما تعلمه سوای چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړیږي او د ده کامیابی یوه په بله نه چره جنگ و، او دا یې نکړه قبوله چې د خیبر په جنگ کې ګډون وکړي. بیا نو دغه ډله و غطفان ته رهیس وه چې د غطفان د مشر عیینا ابن حسن سره وویني. هغه عیینا چې د خندق په جنگ کې یې د 3,000 نفرو سره اشتراک کړی و، چې د خندق په جنگ کې د کفارو تقریبا نیم لشکر د دوی څخه جوړ سوی و. عیینا ابن حسن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متاعی احمق بللی دی، بعقل آمر او بعقل سړی و، هیڅ فکر او هوښیاري نه درلوده. نظریات یې ټوله غلط راوتل. په هر موضوع کې چې به مداخله وکړه په هغه کې به ناکام. مگر دا هم د قبیلې مشر و، چونکې 10,000 نفر به ورته ولاړ و، او چا پوښتنه هم نه ځینې کول چې څه راکوې او چیرې مو بیایه. نو د یهودو ډله و دغه احمق متاع ته ورغله او د مسلمانانو حال یې ورته ووایه چې پر خیبر حمله کوي. یو خو غطفان د خیبر د یهودو حلفا او متعاهدین و، او بل یهود ورته وویل که موږ پر مسلمانانو غالبه سو، د خیبر د یوه کال نیمې میوې درکوو. عیینا ابن حسن ورته وویل زر نفره خو به دغه اوس تاسې سره ملګري کم، او زه به نور 3,000 نفره تیار کم او د هغو سره به در رهیسم. اوس یې د یهودو سره زر نفر مل او لشکټوله ورس. دا خبه د بنی مره و مشر حارث ابن عوف ته ورسېدي. څرنګه چې حارث د عیینا اشنای او ملګری و نور ته راغلی، ویل یا عیینا د یهودو په ملګرتیا جنگ مه کوه. ویل ول حارث ویل د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړ او غالب سو، نو جنگ مور سره کوه. عیینا ویل پر موږ او یهودو نس غالبه کېدلی. حارث ابن عوف ویل یا عیینا د مخه تر دې چې د اسلام دین غالبه او په دې ډول سر نشر سي، هغه وخت می په دغه خپلو غوږو د سلام ابن مشکم څخه چې د یهودو مشر دی واورېده، چې ویل یې یهودو لره دوه واره حلالېدسته. یهود دوه واره حلالیږي او وژل کېږي. یو وار حلالېدل یې دې نمنوره کې دي چې هغه او ولیده قریزه ټول حلال سوه، او ویل بل حلالېده یې په خیبر کې دي چې هغه دغه دې را روان دي، نو د یهودو سره په جنګ کې ګډون مه کوه. عیینا ویل تا د سلام ابن مشکم څخه واورېده چې دغه یې وویل؟ حارث ویل هو، په دغه خپلو غوږو مې واورېده. عیینا ویل نو سلام ولې په خپله جنګ ورسره کوي؟ که سلام دغه خبره کړې وي نو بیا جنګ ولې ورسره کوي؟ حارث ویل هغه مجبوره دی، هغه د قوم په سبب جنګیږي. عیینا ویل زه هم هغه ملګری یم. عیینا او بې عقلته یې وګور، پس له دغه ټولو خبرو بیا هم ټینګ دی چې جنګ وکړي. نو واقعا هم دغه احمق مطاع د څلورو زرو نفرو په راټولولو شروع وکړه. زر نفره خو یې د یهودو سره لیږلي ول، چې اوس نو هلته دننه د خیبر په قلاوو کې یولس زره جنګي نفر موجود دي. لس زره په خپله یهود دي، او زر نفره یې دغه تپان څخه ورسره بوتله، بې له هغه کومکه څخه چې بیا په وروسته کې ورته راځي، چې هغه هم څلور زره نفره دي. او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو زر څلور سوه نفرو سره د خیبر و طرف ته رهي سو. اوس به د خیبر د لارې واقعات درته بیان کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر لشکر د مخه یوه ډله د عباد ابن بشر په مشرۍ د کشف د پاره ولېږل، چې دغه ټوله نفر د آسانو سپاره و چې په عربي کې فرسان ورته وایي. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې څوک موږ و خیبر ته د شمال د طرفه ورولې؟ شمال کې د منورې دی او مسلمانان د خیبر په جنوب غرب کې دي، نو حمله باید د جنوب غرب څخه وسی. مگر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل غواړم چې د شمال د طرفه پراسم، دا د دې دپاره چې یهود و شام ته ونه تښتي، ځکه که یهود شکست وخوري او غواړي چې وتښتي نو چیرې ځي؟ شام ته ځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې دغه د شام د تیښتې لار پر بنده کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه تر جنگ پوهېدی چې یهود ماتیږي، نو یې غوښته چې ټول بندیان ونیسي او څوک ونه تښتي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک موږ د شمال د طرفه پر راولي، یوه د اسمو څخه داسې لار ورول چې د شمال د طرفه خیبر ته ورتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکر سره رهیدی یو عجبه امر یې وکړ، ویل هیڅوک باید تر لشکر د مخه نسی. تر لشکر د مخه یې یو اوږد سب رهی کوي او نور تر شا په پسې دي. دغه سب برابر رهیدی، هیڅوک تر سب نه د مخه کیږي او نه تر سب د مخه ځي. څه موده وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې هلته مخته یو بریش. رسول الله علیه پوښتنه وکړه هغه چیش دی؟ که ګوري د مسلمانانو څخه یو نفر د مخه سوی دی او هغه زغره چې ده اغوستې وه برېښېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل رایه ولی. سړی چې یې راوستی هغه ابو عبس رضی الله تعالی عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل آیا ما نه و ویلي چې څوک تر لشکر د مخه نه ځي؟ هو رسول، د غزما اوشه ځوانه قوي او چسپانده ده، دا تیزه ځي، ما نسوی را ګرځولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عتاب او سرزنش ورکی، ویل دی بندي کړي، تر لشکر به څوک نه د مخه کیږي. خو ابو عبس رضی الله تعالی عنه یې بیرته پرېښاوه، غوښته چې عبرت واخلي. اصلا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه امر په دې سبب کړی و چې ده علیه السلام غوښته چې دغه جنگ څونه چې امکان ولري په هغو نه لږ اندازه په بشري خساره تمام سي، څوک ونه وژل سي. او دا چې یو سړی یوازې تر لشکر د مخه رهي امکان لري چې هغه نفر ووژل سي او د هر ځایه واری پر وسي، مګر که لشکر سره یو ځای وي بیا نو څوک نسي کولای چې حمله پر وکړي. د مسلمانانو لشکر په دغه مجموعي شکل رهي و. که ګوري چې تر شا بل د څلورو زرو نفرو لشکر په پسې دی چې هغه عویینه ابن حسن و او د غطفان قبیله ورسره ده او د مسلمانانو د لشکر تر شا په پسې دی، خو حمله نه پر کوي. په مسلمانانو کې تشویش پیدا سو چې یهود مو مخته دي او غطفان ته پسې دي. رسول الله علیه و عویینه ته حال ولېږي چې د څه شي دپاره راوتلی یې. هغه ویل موږ د یهودو حلفا او دوستان یو، د هغو سره داسې عهد لرو که چا حمله در باندې کول موږ ستاسې کومک کوو، چې د حلفا ترجمه هم دغه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل الله جل جلاله وعده را سره کړې ده چې خیبر به فتح کوم، نو والله خیبر فتح کیږي، ته بیرته ولاړ سه. عویینه ویل ته خیبر فتح کوې؟ والله تاسې ټوله په خیبر کې حلالیږي، تا او ستا ملګري به ټول بندیان ونیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر څه نفر ورلیږي فایده نه کوي. بیا یې بل څه ورته وویل رونو آسانه خبره نه ده، د مسلمانانو ټول عدد فقط 1400 نفر دی او دغه لشکر چې تر شا په پسې دی یوازې هغه 4000 نفر دی او هلته په خیبر کې هم 1000 نفر ورته ناست دی. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلام ورته وویل ته بیرته ولاړ سه او د خیبر د یو کال نیم میوه او حاصلات به درکو. او یې نه ویل آیا د خیبر حاصلات ستا په لاس کې دي چې ما ته راکې؟ رسول الله صلی الله علیه و سلام وفرمایل قریب ده چې زما په لاس کې بسی، د نیم کال حاصلات به درکو او ته وګرځه. عیینه ابن حسن نکړه قبوله. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم پر خپل عزم ټینګ دی چې دا حمله به پوره کوي او عیینه هم صلح نکړه قبوله. نو مسلمانان د خیبر پر طرف رهي دي او د غطفان لشکر په دوی پسې رهي دي. مسلمانان خپل تک ته دوام ورکړی دي څو و خیبر نږدې سوه. عیینه ابن حسن 3000 نفریز لشکر د باندې پریښاوه او دی په خپله د یهودو و قلاو ته ورننوتی. د ننه په قلا کې کښېنستی. دلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وده ته نفر ورولېږي چې یو وار بیا خوري ورسره وکړي چې دغه نفر سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او دی د خبرو دپاره خیبر ته ورغدی. نو ځکه د مسلمانانو تر لشکر د مخه و خیبر ته ورسېدی. عیینه چې دننه په قلا کې و ورته راووتی. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا عیینه بیرته غطفان ته ولاړ سه، ځان مه جوړه، الله جلاله کړې ده خیبر فتح کیږي، نو بیرته ولاړ سه، د خیبر د یوه کال حاصلات ټوله تا ته درکوو. خو هغه انکار وکړ او د صلحې ټوله خبرې یاد کړې. یوه لار بلوي ټینګ دی چې د یهودو په طرفداري به جنګیږي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ورته وویل دغه چې موږ یې درکوو اوس یې لا قبول که، مګر که بیا خیبر فتح سو په والله بیا به هیڅ شی نه درکو او نه بې واخلې مګر په توره. عیینه ویل چیرې به تاسې پر موږ او یهودو غالبه سی؟ اوس هم زموږ او ستاسې په مابین کې بل شی نسته بې له تورې. نو سعد رضی الله تعالی عنه ورته وویل ته پوهېږې او ستا فکر. عیینه د صلحې ټوله خبرې او ټول هغه امتیازات چې وده ته ورکول کېده رد کړه او غواړي چې د یهودو کومک وکړي. سعد رضی الله تعالی عنه بیرته و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او حال یې ورته وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل حسبنا الله ونعم الوکیل، اول پر الله توکل وکړي. رسول الله صلی الله علیه و سلام او د مسلمانانو لشکر پر هغه یول سزورو نفرو ور رهیسو او تر شا هم نور څلور زره نفر کفار په پسید. د دغه حال سره بیا هم مسلمانانو وخپل تک ته دوام ورکړي. دوی رهیدي چې په هغه لشکر کې چې د مسلمانانو تر شا په پسید یو عجبه واقعه پیښ شوه. هغه دا چې د غطفان د طرفه یو سړی راغلی او په لشکر کې په زوره نارې کړه، خپلو ښځو او اولادو ته مو ځانونه ورسوي، یعنی هغه په خطر کې دي. او سړی بیرته ولاړی، په لشکر کې نارې جوړې سوې چې شر راته پیښ سو، او خبر هم نه دي چې چا د ښځو او اولادو حمله کړې ده. دغه 4000 فریض لشکر د خیبر جنگ پرېښاوه او دغه طفان و طرف ته رهي سوه چې خپلې ښځې او اولادونه خلاص کړي. او عیینه ابن حسن ته نفر ولیږي چې پر غطفان حمله سوې ده. عیینه هم هغه زر نفره چې د خیبر په قلا کې ورسره وه، هغه ورسره رهي کړه او مخ پر غطفان رهي سو، غواړي چې خپلې ښځې او اولادونه خلاص کړي. او دا هم نه ده ورته معلومه چې کم خطر دی او د چا د طرفه څخه دی، صرف هغه یوه نفر ناری کړه چې پر غطفان حمله وسوه. مقصد دا چې دغه لشکر ټول و غطفان ته ورسېدی او هلته هیڅ نه ده پیښه، کراره کراری ده. پوښتنه یې وکړه چې یو څه پیښ سوي وه؟ ویل یا هیڅ نه دي پیښ سوي. ویل تاسې کم نفر رالیږلی وو؟ ویل یا والله موږ هیڅوک نه دي درلیږلی. نو دا سړی څوک و؟ نه یو خبر. تاریخ هم دا نه ده ذکر کړی چې دغه ناره چا وکړه، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په بیره کامیاب او شاید دغه ناره کون ملائکه وي. والله مقصد دا چې غطفان په دغه قسم سره د دې جنگ څخه وایستل سو. کم وخت چې دغه لشکر و غطفان ته ورسېدی او ویلې ده چې هلته څه نه ده پیښه، عیینه بیا امر وکړي چې بیرته خیبر ته درځي، مګر دغه د دوی رجوع ډېره ناوخته وه. کم وخت چې دوی دوهم وار خیبر ته ورسېده، مسلمانانو نیم خیبر فتح کړی وو. نو دغه یوه ناره د دې سبب وګرځېده چې غطفان د یهودو کومک ونه کړي. او د لارې بله واقعه دا وه، د سلمه ابن الاکواع رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیبر ته ووتلو او د شپې مو تګ کاوه چې د مسلمانانو څخه یوه نفر و عامر رضی الله تعالی عنه ته وویل، یا عامر، آیا ستا د هغه خوږو بیتو څخه یو څه نه راته اوروې؟ عامر رضی الله تعالی عنه چې شاعر هم و و قوم ته حدا هغه بیتونه و اوښانو کیږي، په دې اصطلاح سروانان ښه پوهیږي. ورونو، پښتو هم یوه پراخه ژبه ده. هغه نفر چې پسونه ګوري و هغه ته شپانه یا چوپان ویل کیږي، هغه څوک چې غوایي ګوري و هغه ته ګوروان ویل کیږي، او هغه څوک چې اوښان ګوري سربان ورته ویل کیږي. او که اوښانو ته د تګ او رفتار په وخت کې غزلی وویل سي، نو دوی ښه تګ کوي او نه ستړي کیږي. او هر څونه چې د دغه غزل ویونکي آواز شوي، پر هغه اندازه یې پر اوښانو تاثیر زیات وي، خاصتا چې دغه غزلی بیا د شپې وي. او دغه غزلو ته په عربي کې حدا ویل کیږي. نو عامر رضی الله تعالی عنه د بیتو په ویلو شروع وکړه او دغه بیتونه یې ویل، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا والقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم پشتنا وكره چدغ حدا وينكي توك دي. خلق ويل عامر ابن الأكواع رضي الله تعالى عنه چې د سلمه ابن الاکوع رضي الله تعالى عنه رور یا اکاو او ډیر شایسته आवाज یو. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بیتو ویلو خوند ورکاوه، او صحابه کرامو د پر आवाज خوند اخیستی. د عامر ابن الاکوع رضي الله تعالى عنه د ښه आवाज په سبب اوشان پتک یوه او بلی خواته کجیده او زنګیدل، ځکه د اوښانو حدا خوښوي، نو تیز تک کوي او ورسره کژیږي، لکه یو څوک چې د شی غزلی سره سر شوروي. دغه د خیبر په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شل ښځې د جهاد د پاره راوتلې وې، او هغه ښځې په کجاوو کې وې چې کجاوې بیا پر اوښانو بار وې. اوس چې اوښان د دغه ښه آواز په سبب یوې او بلې خواته کژیده، نو هغه کجاوې هم تر داسې انداز چې ښځې په دې وبیرېدې د کجاوو څخه ونه لویږو. نو ښځو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولیږي چې یا رسول الله ډېر په تکلیف سو، قریبه ده چې د کجاوو څخه ولویږو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و عامر رضی الله تعالی عنه ته نفر ولیږي ويل رفقا بالقوارير يعني هذا دك جاوو پر خاوندانو نرمي وك يو سدي آواز كشتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر مايل حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ويل واجب سو يا رسول الله ورونو د رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبوت د علامو څخه یو هم داوه کبه خاص و یو شخص ته وویل رحمك الله یا يرحمك الله هغه سړی به په نږدې وخت کې وفات یا شهید شو. نو اوس چې رسول الله صلى الله عليه وسلم و عامر رضي الله تعالى عنه جمله رضي الله تعالى وویل وجبسو يا رسول الله کشکې پاته سوی وای چې دغه د ده پر آواز مو خوند اخیستلی مگر د الله جل جلاله اراده او قدر بل شی دی. رښتیا هم عامر رضی الله تعالی عنه د خیبر په جنگو کې حصه واخیسته او بیا په خپله توره ډیر شدید زخمی او وفات. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د ده د وفات خبر ورسېدی نو یې وفرمایل انه لشهید دی خامخا شهید دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د جنازې لمونځ پر ادا کړ. کم وخت مسلمانان و خیبر ته ورنږدې سوه او د لیرې د خیبر کښتونه او باغونه ولیدل سوه نو مسلمانانو په ډیر لوړ آواز تکبیر او تهلیل الله اکبر الله اکبر لا الا الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر ځان تکلیف مه تېروئ آوازونه مو کښته کړئ تاسې کوڼ او غائب نه بولئ بلکې تاسې اورېدونکي او نږدې ته دعا کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې و خیبر ته واړول د مازیګر لمونځ ادا کړئ د لمانځه تر ادا کولو وروسته یې هغه خواړه چې د دوی سره ورسره وه راوغوښته. د ټولو سره بل شی نه و موجود بېله د اوربوشو د اوړو هغه یې خښته کړه او ټولو وخوړه. بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړئ او بیا د ماخوستن. بیا نو په دغه شپه د خیبر پر طرف وررهي سوه او په شپه کې خیبر ته ور ورسېده. په هغه شپه چې مسلمانان و خیبر ته ورسېده الله جل جلاله د خیبر پر یهودو خوب غالب کړ. محترم ورونو څرنګه چې فتح پای ته ورسېده نو زموږ پاتې قصه به په راتلونکې اوویشتمه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.